د ازادي رادیو اوریدونکو ستوري مو سوي پروگرام ته په خیر راغلاست. د شنبه ورځ د ثور د میاشتې په نسمه نیټه د 1309 هجري المریز کال د مې د میاشتې د 2013 میلادي کال د مې د میاشتې له 15 سره نن برابر ده. د ازادي رادیو د نن ورځې د دوو وروستیو خبري مجلو څخه د غیوه د درته وړاندې کوو. په دې شته کو کې تاسو د افغانستان او سیم پر حالاتو نوي معلومات ترلاسه کړئ. اول به ورسو فریبا ظاهر ته د ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي، بیا نور خبرونه مهیروي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، افغان امنیتي چارواکي وایي د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین له افغان حکومت غواړي چې له پاکستان سره د ډنډ پټان سوداګریزه لارې دی په یوې رسمي ترانزیټي لاره بدل سي. او د روسیې د دولت مخالف الکسی ناوالنی نن په مسکو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد مظاهرو پر مهال ونیول سو. د خبرونو تفصیل، افغان امنیتي چارواکي وایي د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل. دغه عملیات چې نن تر غرمې وروسته پیل شوي د هوایي ځواکونو ملاتړ هم لري. د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بعد از چاش عملیات بازپسگیری ولسوالی کوهستان رسمان توسط اردوی ملی کماندو
دیویت غرمه وروست دا کوهستان ولسوالی دا بیرتنی ول عملیات کماندو زوکونو پاوز و ملی پولیس لخوا رسمان پیل سول. دیر جر با دا ولسوالی بیرتونی سو پاوز کماندو قواو او ملی پولیس لپارون رئیسی دا گردو پاوزی عملیاتو پر پلان کار کوا. دا کوهستان ولسوالی تر سقوط دمخه دری ورزی دا طالبانو للوری محصره و چی ور مشپا وصلوالو طالبانو ونیولا. په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو د غونډې په درشل کې د افغانستان مشرانو جرګې هیله ښودلې چې دغه ناسته مثبتې پایلې ولري. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل
امیدوار یاستیم چې از دې فرصت علماي افغانستان سفرې مثبت کړه باشند.
دوی هیله لرم د افغانستان عالمان له دې فرصت څخه استفاده وکړي او هغوی دې ته اړ بسي چې دا جګړه د اسلام لپاره نه بلکې د انسان او افغان وژنې لپاره ده. صادقانه همکاري ته یې راوبولي او د نظام د مخالفینو پر ضد یو فتوا صادره کړي. که دا کار وسي یوه لویه بریا او لاسته راوړنه به وي. د غونډه د می په ولسمه د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې جوړیږي. د افغانستان د سولې عالی شورا د دارلنشاه رئیس محمد اکرم خپلواک چې له انډونیزیایي چارواکو سره د لیدنې لپاره هغه وته تللی، تېره شپه په ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا علما به د سولې او ثبات مسله وڅېړي. ښاغلی خپلواک د انډونیزیا له مرستیال ولسمشر محمد یوسف کالا سره لیدلې دي. نن سهار د لغمان په میتهلام ښار کې یوې چاودنې په نتیجه کې یو ولس ملکي کسان ټپیان شوي دي. د لغمان د والیوان سرحدي ځواک رسنیو ته ویلي چې په دې کې 15 تنه ښځې، دوه ماشومان او څلور نارینه دي. د چاودنې علت تر اوسه معلوم نه دی، خو د لغمان چارواکي وایي په اړه پلټنې پیل کړي دي. هیواد لومړی میرمن بیبی ګل غنی وایي افغانستان او اروپایي ټولنه ګډ ارزښتونه لري او د دغو ارزښتونو په بنسټیز کولو کې اروپایي ټولنې مهم رول لوبولی دی. اغلی غنی نن په کابل کې د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د بشري حقونو، شی حکومتوالۍ او مهاجرت په اړه دوهمه ناسته کې وویل چې د ولسواک نظام په رامنځته کولو کې د اروپایي ټولنې هڅې د ستایلو دي، خو په خپل افغان حکومت هم په دې برخه کې مکلفیتونه لري. د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ کاري ډلې تیر کال رامنځته سوي چې لومړنۍ ناسته یې د تیر میلادي کال د فبروري د میاشتې په 8مه په بروکسل کې ترسره سوه. د افغانستان او اروپایي ټولنې کاري ډلې په کال کې یو ځل د مهمو مسایلو په اړه غونډې کوي او یو بل ته مشخص وړاندیزونه ورکوي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین له افغان حکومت غواړي چې له پاکستان سره د ډنډ پټان سوداګریزه لاره دې په یوه رسمي ترانزیټي لار بدله سي. د دغه ولایت سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې هر ورځ له دغې لارې لسګونه موټر سوداګریز توکي انتقالوي. د ډنډ پټان لار دوی ورځې مخکې د افغان سوداګرو پر مخ پرانستل سو. له پاکستان سره دغه لار وخت نا وخت د پاکستان لخوا د شخړو له امله د افغان سوداګرو پر مخ تړل کیږي. د روسیې دولت مخالف الکسی ناوالنی نن په مسکو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد مظاهرو پر مهال ونیول سو. وروسته له هغه چې ناوالنی د روسیې په پلازمېنه کې په پوشکین څلور لارې کې له لاریون سره یو ځای سو، سمدستي د بلوازت پولیسو ونیو او اوس په توقیف کې دی. په ویډیوګانو کې پولیس ښکاري چې پولیسو ناوالنی تر لاسو وبښنیولی او انتقالوي. الکسی ناوالنی پر خپلو پلویانو غږ کړی و چې د پلازمېنې مسکو په ګډون په ټوله روسیه کې لاروکو څو ته راوځي. راپورونه وایي د دغو مظاهرو پر مهال تر اوسه پولیسو شاوخوا 200 مظاهره کوونکي نیولی دي. د لرینونو داسې مهال سوي چې ټاکل سوی ولسمشر ولادیمیر پوتین د می پر 8 نیټه د څلورم ځل لپاره د روسیې د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړي. او د امریکا دفاع وزارت په شمالي اتلانتیک سمندر کې د امریکا او ناتو د سمندري ځواکونو لپاره یو نوی سمندري قومانداني جوړ کړه. پینتاګون د دې کار دلیل په دغو اوبو کې د روسیې د حضور ډیر والی یادوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جاني مایکل تیر ورځ ویلي و چې د ناتو دغه نوی قومانداني د ترانز اتلانتیک د امنیت لپاره یو اړین کار دی. دغه اقدام په فبروري میاشت کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې منل سوی و. د دغه هڅو یو برخه ده چې د اروپا او د امریکا د شمال ترمنځ د اړیکا ولارو امنیت پکښې ډاډمنې دای سي. د خبرونو پای
دا ازادي رادیو دا ساعت ماښام شپږ بجې او شپږ دقیقې زموږ د خبري مجله تر شپږ نیمو بجو ده. د افغانستان جمهور رئیس نن په کابل کې د شوزو په وړاندې د تشدد د ختمولو په ملي کانفرنس کې ګډون وکړ. د وویل په افغانستان کې د قانون حاکمیت د بقا یوازنۍ لار ده او قانون باید پر ټولو تطبیق سي.
لومړی تر ټولو د قانون حاکمیت، د قانون په حاکمیت کې هیڅ بقا نه ده، ځکه کله پاسه شروع نه کوي د قانون حاکمیت به ختم نه شي.
په دې خبرونه کې به همدار زواوري چې د افغانستان په ولسی جرګه کې د الکترونیکی تذکرو یا د برښنایی تذکرو د ویش په اړه څه بحثونه شوي دي.
کابل خراسان غواړي دا ملت څوک دی؟ زه نه پوهیږم چې دلته هر یو وکیل صاحب چې مې خلاص کوي د ملت کور اخر دا ملت څوک دی؟
په دې خبرونه کې به په نړیوالو مسئلو کې روسیې ته ورسه او هلته به د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د ملاتړ کوونکو د نننیو اعتراضي مظاهرو له جریانه هم خبر سي. نن د افغانستان جمهور رئیس په کابل کې د شوزو په وړاندې د تشدد د مخنیوي په ملي کانفرنس کې ګډون وکړ. په دغه غونډه کې پر دې خبرې وشوه چې په افغانستان کې د شوزو پر ضد تشدد څنګه له منځه ولاړ سي. او جمهور رئیس وویل چې مستقله قضا او مستقله څارنوالي په افغانستان کې د عدالت د تامین یوازنۍ لار ده. هغه وویل چې قانون باید پر ټولو عملی سي او یوازې د دې لپاره نه وي چې چارواکي ورڅخه پاتې سي او پر رعایت د قانون د عملي کېدو هڅه وسي. د ازادي راډیو خبريال یوسف خان زدران نور جزئیات وړاندې کوي.
په داس حال کې چې خلک شکایت لري چې په افغانستان کې قانون یوازې په عامو وګړو تطبیقیږي، خو ولسمشر غنی د دغو شکایتونو خلاف څرګندونې لري. ښاغلي غنی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ملي کانفرنس د پای غونډې ته یې پارک کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې قانون باید په ټولو دولتي چارواکو عملي شي.
لومړی تر ټولو د قانون حاکمیت، د قانون په حاکمیت کې امکبقات، ځکه کله پاسه شروع نه کوي د قانون حاکمیت له کتنه نه کوي. وخت چې چارواکي د قانون نه پورته وي، هغه مملکت د قانون مملکت نه.
ښاغلی غنی څارنوالانو ته په وینا کې ویل تاسې باید د مالداره کېدو نه بلکې د خلکو د خدمت لپاره چمتو وئ. په همدې ډول نوموړي د عدالت د ټینګښت په خاطر د څارنوالۍ او قضا په خپلواکۍ ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې عامو خلکو تل د اصلاحاتو په خاطر د ملي وحدت حکومت د ژمنو له ماتېدو ښې حکومتوالۍ او فساد سره د مبارزې برخې په څرنګوالي انتقادونه کړي دي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي دي په 1396 لمریز کال کې د تاوتریخوالي اندازه د وړم کال په پرتله نږدې 22% زیاته وه او یو لامل یې هم د قانون یو شان نه تطبیق ښودلی دی. د دې تر څنګ په ځینو ولایتونو په تېره هم په غور ولایت کې د ښځینه څارنوالانو نشتوالی د ښځو ستونزو ته د رسېدو او د قانون د یو شان تطبیق پر وړاندې جدي خنډ بلل شوی دی. له دې سره د افغانستان لوی څارنوالۍ د عدالت د ټینګښت او د قانون د تطبیق په خاطر د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو په خاطر په یو دېرش ولایتونو کې د امریتونو د فعالولو خبر ورکوي. د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی د دغه کانفرنس په پرانستو غونډه کې وویل د دغو امریتونو لپاره درې نوي څارنوالي ښځې استخدام شوې دي. له دې سره اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د عدالت ټینګښت د ټولو ګډ مسؤلیت ګڼي.
مسئله خشونت و خشونت علیه زنان و ایسی
دیوی اوس هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او بې عدالتي یوه ستونزه ده، خو د عدالت ټینګښت د کورنۍ او هیواد سلامتیا فردي او ملي مسؤلیت دی چې په ټولو پورې اړه لري. په داسې حال کې چې ولسمشر غني د قانون له یو شان عملي کېدو خبره کوي، خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان د جمهور رئیس د دغو ژمنو په عملي کېدو شکې دي. له ډلې یې کبیر رنجبر وایي هر کله چې په ټولو دولتي چارواکو له توپیر پرته یو شان قانون عملي شي، له شک پرته په هیواد کې سوله او هوساینه رامنځته کیږي.
د افغانستان د جمهور رئیس او د ملي وحدت حکومت د اجرایي رئیس څرګندونې مواردې چې نن په کابل کې د بشري حقونو د ښځو د حقونو په اړه او دا چې د ښځو په وړاندې د تشدد مخنیوی څنګه کیدلی سي په ملي کنفرانس کې خبرې کړې وې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په یوه کال کې د ښځو پر ضد تشدد 1.8% زیات شوی دی په افغانستان کې. البته که تاسو دغه رپورټ د جزئیاتو د لوستلو علاقه مندي لرئ، لطفا ورسئ زموږ ویب پاڼې ته. په افغانستان کې پر یوه بله جنجالي مسله باندې بحث ته ادامه ورکوو، او هغه هم په افغانستان کې د الکترونیکي یا د برښنایي تذکرو د ویش خبره ده. د افغانستان پولیسي جرګه کې نن یو شمېر وکیلانو استدلال کاوه چې په افغانستان کې دا چې رئیس جمهور پریکړه کړې ده چې د برښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل سي، دا د افغانستان په خیر کار دی، خو ځینې نورو بیا مخالف دریځ خپل کړی دی. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی ورغلې وه او نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د برېښنې تذکرو د ویش په اړه د ولسی جرګې غړي بیلابیل نظرونه لري. یو شمېر غړي د تذکرو ویش غیر قانوني، تقلب او د هویت جعل یادوي او د دې لړۍ په درېدو ټینګار کوي، خو یو شمېر نور بیا له دې بهیر څخه ملاتړ څرګندوي. د ولسی جرګې جنبې ورځې عمومي غونډه تر ډېره همدې مسلې ته ځانګړې وه. د دغو وکیلانو له ډلې عبداللطیف پدرام داسې وویل:
بدون تردید
لشک پرته کوم کار چې ښاغلی غنی وکړ، دا د افغانستان د خلکو د هویت جال دی او دا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو لوی تقلب دی.
د ښاغلي پدرام له دغو څرګندونو وروسته د ولسي جرګې غړي او بیلابیل غبرګونونه لرل. د ولسي جرګې یو غړي عبدالرحیم ایوبی وویل: ښاغلی پدرام باید دا واضح کړي چې دوی هغه خراسان غواړي چې دا مهال داعش غوښتونکی دی.
موږ د داعش سره په جګړه چې خراسان غواړي، نوزمان پدرام صاحب څخه غوښتنه ده چې ته دغه خراسان غواړي چې داعش یې غواړي، کبل خراسان غواړي. دا ملت څوک دی؟ زه نه پوهېږم چې دلته هر یو وکیل صاحب چې مې خلاص کړی د ملت کور، اخر دا ملت څوک دی؟
دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې دوه ورځې وړاندې په افغانستان کې رسمان د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل شوه او ولسمشر محمد اشرف غنی لومړنی الکترونیکي تذکره واخیسته. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د جرګې پر رئیس هم انتقادونه وکړل چې ولې برېښنایي تذکره یې اخیستې، خو د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي په خپلو لنډو خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
دا د افغانستان د ملت لوی کور دی، تاسو د دې حق نه لرئ چې راته ووایاست ولې لاړلې او الکترونیکی تذکره دی واخسته. دا زما حق دی او لاړم خپل تذکره مې واخسته.
تر دې وړاندې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم له دې پروسې سره مخالفت څرګند کړی او نامشروع یې بللی ده. خو د افغانستان جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه بهیر به له ځنډ پرته دوام وکړي. د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبتولو مرکزي ادارې هم ویلي چې دوی به د تذکرو ویش ته دوام ورکړي او په وینا یې چې د حکومت د مشرانو ترمنځ روان اختلافات به د برېښنایي تذکرو د ویش پر بهیر اغیز ونه کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نن په کابل کې د افغانستان او د اروپایي ټولنې ترمنځ د بشري حقونو د شې حکومتولۍ او د مهاجرت
د ستونزې په اړه دوهمه کاري ناسته جوړه سوې وه. په دغه غونډه کې نن د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي وویل چې دوی به په افغانستان کې د مشکلاتو د حل لپاره خپل کار جاري وساتي او د افغانستان د حکومت سیاسي ملاتړ ټینګ ساتي. په همدې غونډه کې د افغانستان د جمهور رئیس میرمنې هم خبرې کړې دي او ویلي دي چې د افغانستان حکومت هم باید په دغو دریو مواردو کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس رپورټ لري.
د هیواد لومړی میرمن بی بی ګل غنی وایي افغانستان او اروپایي ټولنه ګډ ارزښتونه لري او دغه ارزښتونو په بنسټیز کولو کې اروپایي ټولنې مهم رول لوبولی دی. اغلی غنی د شنبې په ورځ کابل کې د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د بشري حقوقو خې حکومتوالۍ او مهاجرت په اړه دوه مناسبه کې ویل چې د ولسواک نظام پر منځ کولو کې د اروپایي ټولنې هڅې د سایلو دي، خو په خپل افغان حکومت هم په دې برخه کې مکلفیتونه لري.
اجرای تعهدات حقوق بشري د قبال شهروندان موضوع
د بشري حقوقو په برخه کې د ژمن عملی کول یو مهم او ملي موضوع ده. افغان حکومت مکلف دی چې امکانات ته په کتو په دې برخه کې وضع شوی اصول او خواص د عملی کړي. د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ کاري ډلې تیر کال رامنځته شوې چې لومړنۍ ناسته د تیر میلادي کال د فبروري د میاشتې په اتمه نیټه په بروکسل کې ترسره شوه. د افغانستان او اروپایي ټولنې کاري ډلې په کال کې یو ځل د مهمو مسایلو په اړه ناستې او یو بل ته مشخص وړاندیزونه کوي. د سګنۍ ناستې بحث د بشري حقوقو، خې حکومتوالۍ او کډوالۍ په مسایلو متمرکز و. یادې ناستې ته د اروپایي ټولنې استازې میرمن پولا پمپلانی ویل د بشري حقوقو تامین د ډیموکراسۍ او نظامونو د دوام لپاره مهم اصل دی او اروپایي ټولنه بل افغانستان خپل سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي.
هيومن رائټس اند ډیموکراسي ار د کور اف د یو اجنډا.
د بشري حقوقو خوندیتوب او ډیموکراسي پیاوړتیا زموږ د اجنډا مهم اصل دی. اروپایي ټولنه په دې باور ده چې هغه نظامونه او ټولنې بقا موندلی شي چې ډیموکراسي پکې پیاوړی او بشري حقوقو ته درناوی پکې وشي.
ون هيومن رائټس ار ریسپیکټډ.
دا غلی پول اپ خبر اروپایي ټولنه به د افغان کډوالو د ستونزو د اساسي حل په برخه کې هم له افغان حکومت سره ګډ کار ته دوام ورکړي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو درسانو تاسو کولای شئ چې موږ پر فیسبوک او پر ټویټر هم پیدا کړئ. که تاسو د فیسبوک او ټویټر حسابونه ځانونو ته جوړ کړئ نو هلته د ازادي راډیو پاڼې سو د ازادي راډیو خپرونې تاسو پر یوټیوب هم کتلای شئ. نو اول د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام. د دغه ویب پاڼې څخه بیا زموږ ټول نور ادرسونه تاسو ته په اسانۍ په لاس درسلای شئ. ساده ماشام شپږ بجې اول زقې دي. د مزار شریف څخه زموږ خبریال د سرپل پر حالات باندې یو رپورت راستولی. د ازادي راډیو خبریال په خپل رپورت کې وایي چې د سرپل چارواکي اندیشنه لري چې د هغه ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د داعش غړي او د هغوی کورنۍ چې اکثر یې بهرنیان دي ترپرتای سوي دي او هلته فعالیت کوي. د ازادي راډیو خبریال نور د رپورت نور جزئیات په سره واورو.
په سرپل کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په جوزجان ولایت کې د داعشنو پر پټنځایونو د افغان هوایي قوتونو او ائتلاف ځواکونو له بمبارۍ وروسته د سرپل د سیاد ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د کورنیو او بهرنیو داعشنو کورنۍ ځای پر ځای شوي دي. د سرپل د والي ویان زبیولله امني ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغو کورنیو اکثریت د داعش ډلو ازبکستاني غړو ته مربوط کیږي. امانی په سرپل کې د داعش ډلې د غړو د کورنیو د حضور په اړه وویل
تعداد از خانواده های
جنگجوی داعش د داعش ډلې د غړو کورنۍ د سیاد ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای شوې دي. په هغوی کې د ازبکستاني داعشانو حضور پراخ دی چې په سرپل کې د خپلو کورنیو له غړو سره یو ځای تروریستي فعالیتونه ترسره کوي. امانی وایي چې د سیاد ولسوالۍ په شاتوت سیمه کې د داعشانو پر ځای پر ځای شویو کورنیو کې د افغاني داعشانو سربیره د ازبکستان، تاجکستان او پاکستان اتباع هم شامل دي. په همدې حال کې د سرپل د ولایتي شورا استازي هم په دې ولایت کې د داعش ډلې د حضور لا پراخېدو اندېښنه څرګندوي او وایي چې د اسلامي دولت ډلې د تروریستي فعالیتونو د له منځه وړلو په هدف باید افغان حکومت پوځي عملیات ترسره کړي. د سرپل د ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې داعشان د سرپل په سیاد او شاوخوا سیمو کې خپل ډلې ته سرتیری جذبوي. مجاهد زده وایي چې هغوی له شلو کلونو کم عمر ځوانان خپلو لیکو ته جذبوي او د افغان ځواکونو په وړاندې د تروریستي جګړې په خاطر یې روزي. مجاهد زاده هم در از اویل چه د سرپل ولایت کوه سنت ولسوالی له کابو درې کلونو د تا د وسوالو په تصرف کده او هلته دا ډله تروریستي مرکزونه لري. مجاهد زاده هم در از زیاته کړه چې اوس مهال داعش ډله هم په تازګۍ سره د سرپل په بل برخه یعنی سیاد ولسوالی او له جوزجان سره په مرزي پولو کې د تروریستي فعالیتونو د زده کړې مرکزونه جوړ کړي چې یادې مسلې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. په سیاد ولسوالۍ کې هم یوه تروریستي لانه جوړه شوې ده او یاده مسله د اندېښنې وړ ده. دولت یې باید په وړاندې په موقع رسیدګي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په شمال زون کې د شاهین قلوردو چارواکي له جوزجان ولایت سره د سرپل په مرزي پولو کې د داعش ډلې فعالیتونه تاییدوي او وایي چې په سرپل کې به د نظامي اولویت بندونو پر اساس پوځي عملیات ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون په تاجکستان کې وو او هلته یې د تاجکستان د جمهور رئیس سره وکتل او د افغانستان د امنیت په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه، د همکارۍ غوښتنه یې وکړه. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان پرون په دوشنبه کې د تروریزم پر ضد نړیوال کنفرانس ته په وینا کې د افغانستان د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې دوی له افغانستان سره تر 1400 کیلومتره زیات ګډ سرحد لري او د افغانستان د وضعیت په ارتباط بې تفاوته نسي پاته کېدلی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسو د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو کې واوریدل چې ټاکل شوی ده د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان، پاکستان او د اندونیزیا یو شمېر دینی عالمان په خپلو کې سره کښېني. دغه غونډه په جاکارتا کې کېږي او د افغانستان د سولې د عالي شورا استازي به هم ګډون پکې کوي او په افغانستان کې پر امنیت باندې به دوی خبرې وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو نن له طالبانو سره د سولې د خبرو پر معاصریت باندې بحثونه کړی دي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو او د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې له پاکستان سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې او له طالبانو د پاکستان سره د افغانستان د سولې خبرې د وخت ضایع کول دي. محمد حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې او ثبات سره همکاري وکړه د واشنگټن د باور د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان د نوې لوبې پیل. د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي باور نه لري چې پاکستان په افغان سوله کې رښتینی همکاري وکړي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وایي که پینټاګون وغواړي کولی شي پاکستان د تروریزم له ملاتړ راوګرځوي.
راهکاري که امریکا روی دست گرفته گویا پنتاگون خودش داخل مذاکره میشه با پاکستان.
هغه لاره چې امریکا اوس د پاکستان په مقابل کې غوره کړي په ظاهر کې خخ کاری، خو له بده مرغه څومره چې لیدل کېږي او تیرو تجربو هم دا ښودلې هر څوک په افغانستان کې خپلې ګټې پالي. تر هغې چې په نړیواله کچه د سولې په اړه رښتینی فکر ونه شي فکر نه کوم چې څه وشو کولای. تازه د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د افغان سولې په برخه کې پاکستان سره له نږدې کار کوي. له کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان نړۍ کې ترینګلې دي او افغانستان ادعا کوي چې پاکستان د افغان سولې په تړاو رښتینی همکاري نه کوي. د تروریزم پر وړاندې پڅه مبارزه او دغه شان په دې برخه کې د افغان حکومت په خبره د عملي اقداماتو پر ځای یوازې ژمنې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا اصلي لامل بلل کېږي. خو د امریکا متحده ایالتونو ویلي که پاکستان اقدامات ونه کړي فشارونه به پرې زیات شي. له هڅو سره سره یو شمېر امریکایي سیاستوال او سناتوران وایي چې د پاکستان په سیاست کې بدلون نه دی راغلی او لای هم وسلوال په خاوره کې مرکزونه لري. افغان حکومت تل په پاکستان د امریکا پر فشارونو ټینګار کړی، ویلي چې دوی له هر هغه اقدام نه چې د پاکستان په سیاست کې بدلون راولي ملاتړ کوي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي له دې سره چې پاکستان سرحدي سرغړونو او له تروریزم ملاتړ ته دوام ورکوي هڅه کوي چې یو ځل بیا د امریکا باور ترلاسه کړي. د سیاسي چارو افغان کارپوه ودیر صافی:
امریکا له دې ویرې چې پاکستان اتم بم لرونکی هم دی او دوی سره دي چې دوی قدیمی دوست ده، په دې وخت کې دوی نه مخوان روی، په دې لحاظ مدارا کړی د پاکستان سره او بل الټرناتیو دا مخکې نیولی چې موږ د پاکستان سره تروریزم په ضد مبارزه کې خپله کار کوو. نو دا معلوم شي چې وزارت دفاع، پنټاګون یا سی آی ای دا د امریکا څه ډول کار کوي د پاکستان سره.
هغه لای صافي ټینګار کوي چې د پاکستان سیاست د هغه هیواد د پوځیانو په لاس کې دی، نو ځکه د امریکا د دفاع وزارت کلک جدیت څخه کار واخلي خای پر اسلام آباد به یغیس ډیر وی.
ازادي خبری مجله اوري.
ته ازادي راډیو اوریدونکو ورځو یو لړ نړیوالو او سیمه ییزو مسلو ته. د ازادي راډیو د همکاري مشال راډیو خبریال لانګو راډیو په رپورټ کې وایي چې نن هلته یو شمېر دوکاندارانو کاربندي کړې وه، دوکانونه یې اسان خلاص کړي نو او ویلي چې که حکومت دوی ته اجازه ورنکړي چې له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې تجارت وکړي نو دوی به خپل دوکانونه بند وساتي. دوی ویل چې د دې عمله چې حکومت دوی ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستان سره تجارت وکړي دوی ډېر اقتصادي تاوان کړی دی. نور جزئیات به د مشال راډیو د خبریال سیلاب مسعود په رپورټ کې واوري.
د سولی وزیرستان په سرحدي کرښې آباد د انګورا ډا په سلګونو دوکاندارانو د خپلو غوښتنو دپاره دوکانونه بند کړي، اړتالی کړی احتجاجي پالتۍ هم وهلې دي. دا قبایون څه غواړي د ځنو کسانو خبرې واروي.
ما غلام رسول دو زه د انګورا ډېر د کمزوري یم، خلک انتهایي په تکلیف ته سکین نیمش په بارډر باندې سامان دی، په بارډر لایي افغانستان نه سامان نه پرېږدي، یو وچ سامان لګي ها نه پرېږدي. ګیراډا بنیادی ته د ګویرونه دوه کډره غټه علاقہ ده، دا کې یو ګورنمنت های سکول دی، دا کې نشته یو هسپتال هم نشته، فریری د شیز کی زمیش بازور بند کړی دی، رول شری دی، پرلت مالای دی.
مونږ په دمه ماده انګورې مکانی د کندور دی، سیزا بار بار جرګه وکړې انګلیس سره چې کینه ورده شي دی، دوه خبره ته وته پره د می سره آمد شوی نه دو انګلیس دا کې د افغانستان د شت ناکي مسلې شي د دغه د کندور نه کین سم ازر راته دا می سره سینر ه کوي او می د انګورې نه افغانستان سره د کین یو کلو سامان نه پرېږدي، کیم به دغه سامان به د خلکو روزګار او کاروبار جوړای، هغه اجازات نیتا نه تر اوسه روکاوي او نه روکړی دی. دغه مطالبه دو چې میز ته په بارډر باندې دا سامان د دوه سره چې دینه کولای شي.
همو نو مزولا ده چې د انګور اډې اوسې دین کای چې میز چې کیم انګور اډې سره نږدې په بونډري میز میز نور کورونا کیږي نیمر پوسټي تا کې انټری کې میز ته د دې تاکلینګ پای څو تر میز ته حکومت مخ وړاولای نه وي، خپل حق یې نشته روکړی نه وي.
د دغو قبایلانو د دګي اړتال او غوښتنو نامه چې د سفران وفاقي وزیر مملکت غالب وزیر خبر کا، هغوی وویل چې دا قبایلون د خپه کېږي نه، زه اوس د ذمهوارو چارواکیو سره تماس نسم.
قوم نه معذرت غواړم، وزیر گورنر ته فوراً ټلیفون وکړم چې دا وجوهات څه دي او داسې مشکلات نه وي درته چې فوراً دا خلاص کړئ. کنه چې ټیم بوت امپورټ کیږي، هغه بیا حقونه جوړیږي، بیا د امنیت څخه سپیک جوړیږي، خو د هغې دیواجنه
دا دې هم یادوي چې په احتجاج او هړتال لګیا دغه قبایلانو نن گئی زمال د انګورا ډې سره نږدې د وڼا انګورا ډا سړک بند کړای او دا غوړه یې هم کړی دا چې د احتجاج تال او پرلت سره په دغه سړک په تر هغه وخته پورې د خلکو او د ګاډیو تګ را تګ بند وي چې تر څومره پورې حکومت د دوی غوښتنې منلې نه وي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
او اوس به ورسو روسیې ته. د روسیې د حکومت د سیاسي مخالف الکسی ناوالني پلویانو نن په مختلفو ښارونو کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر ضد لاریونونه او مظاهرې وکړې. ټاکل شوي چې جمهور رئیس پوتین چې د مارچ په میاشت کې د روسیې انتخابات وګټل، د دوشنبې په ورځ رسمن نوې ریاستي دوره پیل کړي. رضوان مراد د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ نور جزئیات وړاندې کوي.
د روسیې د حکومت د مخکښ سیاسي مخالف الکسی ناوالني پلویان نن د مسکو په ګډون په مختلفو ښارونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کوي. که څه هم روسي چارواکو محدود شمیر لاریونونو ته اجازه ورکړې ده، خو د ناوالني ملاتړو په شاوخوا نوي ښارونو کې مظاهرې او لاریونونه پلان کړي دي. په همدې حال کې د روسیې په لرې ختیځ او سایبیریا کې د پولیسو لخوا نن د یو شمیر اعتراض کوونکو د نیولو خبرونه رسېدلي دي. د نننۍ لاریون چې ته زموږ پاچا نه یې تر شوار لاندې کیږي، هدف په واک کې د اتلسو کلونو لپاره د ولادیمیر پوتین د پاتې کېدو پر ضد غږ پورته کول دي. دا ولسمشر پوتین مخالفان نوموړی یو مستبد واکمن یادوي او د هغه حکومت فاسد بولي. د روسیې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالني چې د مالي جرمونو په قضیه کې مجرم پیژندل شوی دی، د جمهوري ریاست لپاره له کاندیدېدو منع دی، خو نوموړی وایي پر ده لګېدلي تورونه جالي دي او سیاسي انګېزه لري. د نن ورځې تر لاریونونو د مخه د سات پیترسبورګ، تامبوف او کیمیروف ښارونو په ګډون په ګڼ شمېر سیمو کې لسګونه حکومت ضد لاریون کوونکي توقیف شوي دي. روسی چارواکي وایي دا کسان ځکه نیول شوي دي چې د مظاهرو او لاریونونو د ترسره کولو لپاره له ټاکل شویو مقرراتو سرغړونه کړې ده. چارواکو د الکسی ناوالنی پلویانو ته خبرداری ورکړی دی چې په پایتخت موسکو کې دي لاریونونه ونه کړي. روسی مقامات وایي په مسکو کې د حکومت د دې سیاسي مخالف د پلویانو لاریونونه په بشپړ ډول غیر قانوني دي.
اوریدونکو د رضوان مراد له دې رپورټ سره زموږ د دې ساعت خبری مجله چې البته زموږ د نن ورځې د دوو وروستیو خبری مجلو څخه یوه ده پای ته رسیږي. په تاسف سره چې زموږ د اسمیسونو پروګرام چې د تاسواتلس افغان بیسیم پر ټلیفون باندې راځي هغه نن کار نه کوي، نو موږ ونسو کولای چې ستاسو پیغامونه نشر کړو. د دې څخه ډیر زیات معذرت غواړو، خو کار باندې روان دی. زه تر بلې خپرونې اجازه غواړم. اوس را سره ستاسو فروخ په سټوډیو کې دی، د خپرونې وړاندې کوي. سمه او ستاسو د خدای پامان.
فرشته.